السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانکزایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم پیل به په خبرونو باندې وکړو د بشري حقونو درویشتو بیلابیلو مدافع سازمانونو او بنسټونو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د کمیسیون نه په یو پرانیستي لیک کې غوښتي چې افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو د څېړلو لپاره د یو لوی ټیم د استولو پریکړه وکړي. په دې لیک کې چې د ګڼو نړیوالو او کورنیو سازمانو په همغږۍ لیکل شوی او لاسلیکونه یې پکې کړي راغلي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیسیون دې په خپله راتلونکي یو 15مه غونډه کې په دې اړه پریکړه وکړي. د دې سازمانو ځینې استازي وایي که ملګري ملتونه د دوی غوښتنه ومني او دا پریکړه وکړي د افغانستان د بشري حقونو او ښځو د وضعیت په اړه به نړیوال پام زیات شي. په غزنی ښار کې یوه ځوانه مېرمنه وژل شوې ده. د طالبانو د امنی قمندانۍ ویاند ابو خالد سرحدي ازادي راډیو ته وویل چې په دې ښځې باندې یو وسلوال کس وړمه ورځ د غزنی ښار په پښتون آباد سیمه کې ډزې کړې او وژلې ده. سرحدي وایي بریدګر چې د یوې پخوانۍ شخصي دښمنۍ په خاطر یې په دې ښځې ډزې کړې له سیمې تښتېدلی خو دوی د نیولو هڅې کوي. د دغې ښځې د وژل کېدو په اړه د هغې کورنۍ تر اوسه څه نه دي ویلي. د سپتمبر اتمه د سواد نړیواله ورځ ده. دا ورځ سږ کال داسې حال کې راورسېده چې په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته نجونې له شاوخوا یو کال راهیسې ښوونځي ته له تګ محرومې دي. له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکي وایي نه غواړي تېرو شلو کلونو ته ستنې شي او غوښتنه کوي چې د دوی د ارمانو د پوره کولو لپاره د ښوونځي بېرته پرانیستل شي. خو یو شمېر افغان ښوونکي او فعالان چې په دې وروستیو کې په کورونو کې ښوونځي جوړ کړي زده کړې د نجونو اساسي حق ګڼي. د افغانستان او هندوستان د کرکټ ملي ټیمونه نن لوبه کوي. دا لوبه د آسیا جام د څلورو غوره لوبډلو په پړاو کې ده چې تمه ده د افغانستان په وخت د ماښام په شپږ نیمو بجو باندې پیل شي. دغه لوبه د دوبی په کرکټ سټیډیوم کې ده. د افغان لوبډلې مشر محمد نبی په دې اړه وویل
Nobody can expect that somebody told us that before the tournament then
ایچا تمنه کوله ل تورنمنت مخک چې افغانستان او هند ل فائنل پاتشي زکه چې افغانستان او هند دواړه ختمونه دي. په تیر بیا چې موږ دلته هوم ګراوند یا خپل کرکټ هم لرو هم په دوبه او هم په شارجه کې نو هیڅ ادا تمنه کوله چې موږ دی اونو وسو. افغانستان خپل دویمه لوبه بیګا د پاکستان په وړاندې په ډیر کم تفاوت بایللې. افغانستان یو سلو درش منډي هدف ټاکلی و چې پاکستانی لوبغاړو په وروستي اوور کې داسې حال کې پوره کړ چې یوازې یوه وکټه پاتې وه. او د کاناډا پولیس وایي د دغه هیواد په ساسکچوان ایالت کې د روانې اونۍ د حملې په تورې یو تن نیولی. د یکشنبې د ورځې په برید کې چې د چاقو په وسیله وشو لس تنه ووژل شول او اتلس نور ژوبل شول. لنډ خبرونه مو واورېدل. اوس به ورشو د پروګرام معرفي ته. د بشري حقونو درویشتو بیلابیلو مدافع سازمانو او بنسټونو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیسیون څخه غوښتي چې افغانستان کې د بشري سرغړونو لپاره یو لوی ټیم د څېړنو لپاره واستوي.
We are going to be urging the EU
موږ له اروپایي ټولنې او نورو هیوادونو څخه غوښتنه کوو چې په ډیره قوي حل لاره پیدا کړي څو هغه کسان چې همدا اوس په افغانستان کې جنایت کوي د قانون منګولو ته وسپاري.
د افغانستان او پاکستان د کرکټ بیګانه لوبه ناندریزه شوله. افغان کرکټ بورډ اوس وایي د پاکستان کرکټر باید جریمه شي.
د اسف علي بیرته غبرګون دا ډول و چې لیول 2 افنس درځي، یعنی دا لیول 2 سرغړونه ده او تمه په دې کېږي چې ان شاء الله تعالی حتما به دا سزا ویني او لوبه کېنول کېږي. اسف علي
په ټولنیزو مطالبو کې هم د میدان وردګ دی یو محصل یو اختراع په اړه راپور لرو چې یو مصنوعي لاس جوړ کړی
دی. بوتو ټول حرکتونه منظم سمپاتیک پارا سمپاتیک اعصاب په واسطه کنټرول هر څه منظم ترسره کی.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
رابشو اول مطلب ته. د بشري حقونو درویشتو بیلابیلو مدافع سازمانونو او بنسټونو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیسیون نه په یو پرانیستي لیک کې غوښتي چې افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو د څېړلو لپاره د یو لوی ټیم د استولو پریکړه وکړي. دغو سازمانونو ویلي دمګړی د ملګرو ملتونو د بشري حقونو راپورتر او ټیم یې ډیر وړوکی دی او په افغانستان کې د دوی په خبره شویو بشري حقونو سرغړونو ته په کتو کافي کار نشي کولی. په دې اړه پام وکړئ د فیروزی عزیزی ریپورت.
د بشري حقوقو او د خزو د حقوقو بیلابل ملاتړ سازمانونو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمیسیون ته پیوستولي سرخلاصي لیک غوښتنه کړې چې د افغانستان د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د خزو د وضعیت د څېړلو لپاره د یو ستر ټیم ګمارلو پریکړه وکړي. په دې لیک کې چې 22 بیلابل د بشري حقوقو نړیوالو او کورنیو ملاتړ سازمانونو او بنسټونو لاسلیکونه کړي، په کې ټینګار کړی چې په افغانستان کې د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بن د دندې د تمدید ترڅنګ یو ټیم وګماري تر څو هغه پیښې او حالات مستند کړي د دوی خبره د طالبانو له لوري له افغانانو په ځانګړي ډول ښځو او نجونو مذهبي اقلیتونو خبریالانو او د بشري حقونو د مدافعینو پر وړاندې ترسره سوي دي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان هم د دې لیک له لاسلیک کوونکو دی. د دې سازمان د ښځو برخې مسؤلې هی دربار ازادي راډیو ته وویل
The argument that we've made is that the current system in place for monitoring human rights
اسموك استدلال دا دی چې اوسنی سیستم د بشري حقونو د څارنې لپاره بسنه نه کوي. ځانګړی راپور کون کای ریچارډ بینټ خدنده تر سره کوي، خو د هغه موقف رضاکارانه دی. یوازې څلور کارمندان لري او دا په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو کچې ته په کتو سره کافي نه دی. له همدې امله موږ له اروپایي ټولنې چې د بشري حقوقو په شورا کې د دې پروسې مشرک وي او له نورو هیوادونو څخه غوښتنه کوو چې ژر تر ژره اقدام وکړي او یو ډېر قوي حل لاره پیدا کړي، سو کسان چې هم د اوس په افغانستان کې جنایت کوي د قانون منګولو ته وسپاري او د ځینو جرمونو د ترسره کولو مخه ونیول شي.
دغه سازمانونو په دلیل کې لیکلي چې طالبان هڅه کوي افغان ښځې له مدني، سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو او کلتوري حقونو او ازادیو څخه په بشپړه توګه محروم شي. د دې لیک په یوه برخه کې ځینې موارد په نښه او ټینګار پرې سوای چې د بشري حقونو له قانون څخه د ټولو اداسیو سرغړونو څېړل چې په افغانستان کې د نړیوالو قوانینو له مخې د ښځو او نجونو پر وړاندې جرمونه بلل کیږي. د دې ډول سرغړونو شواهد راټولول او تحلیلول، د اړوندو معلوماتو او شواهدو مستند کول او سیمه ییزو ملي او نړیوالو قضایي ادارو ښکلول، د ټولو اداګانو په اړه د تورونو کسانو او ادارو پیژندل او پر راتلونکي کې پرې قانوني اجراءات پلیسي. ټاکل شوی د سپتمبر په 12مه نیټه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا خپل یو 50مه غونډه جوړه او پکې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه ځانګړی بحث وکړي. طالبانو تازه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو وړاندې د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي چې دوی د اسلامي شریعت او افغاني فرهنګ پرانا کې د ښځو او بشري حقوقو رعایت ته ژمن دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو له تیر یو کال د زیاتې مودې واکمنۍ راهیسې افغان ښځې له کار کولو منع کړي، مخ پټولي پرې جبري کړي او له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر مخې هم د ښوونځیو دروازې تړلې دي.
جوان
آزادی خزینه پر سر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وق در شری
په هنه
زه یم په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته مو په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1216 منځنۍ صفه او اف ام 0.15 صفه
وربشو غزنی ته هلته چارواکو تایید کړی چې یو ځوانه میرمن د یو وسلوال بریدګر په ډزو کې وژل شوې ده. د طالب چارواکو ویلي دي چې بریدګر د یو پخوانی شخصي دښمنۍ په خاطر باندې په غزنی ښار کې په دغه میرمنې باندې چې یو اته کلن ماشوم مرسره ډزې کړې وي او لسیمې تښتېدلی دی. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي په غزنی کې یو ځوانه ښځه وژل شوې ده. د امنیه قمندانۍ ویان ابو خالد سرحدي د چهارشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل دغه ښځه تېره ورځ ماسپښین د غزنی ښار په پښتون آباد سیمه کې د انتقام اخیستو په موخه وستل سوې او وژل سوې ده. دغه میرمن په داسې حال کې وژل کیږي چې شاوخوا اته کلن ماشوم هم ورسره وو، خو هغه ته کوم زیان نه دی رسېدلی. شاغلی سرحدي د دغه ښځې وژل کېدل شخصي ستونزه یادوي او وایي دغه ښځه په داسې حال کې وژل سوې چې له امله یې پر سر د دوو قبیلو ترمنځ بدۍ رامنځته سوې وه او بیا په دغه بدۍ کې اته تنه وژل سوي وو.
او دا ښځه وستل سوې ده. د دې ښځې په سر باندې تقریبا له نن نه اوه اته لس کاله مخکې بدۍ سوې وه. د دې ښځې په وسط باندې په دې جای کې اوه اته نفره نور هم وژل سوي دي. دا ښځه په اصل کې د واغز ده او د کوچیانو سره په سر باندې د دې ښځې ډېر جنجال او د دې خلکو اخیر جانبي مقابل وتوانېدل چې عینې ښځه وویلې. نو دا کیسه دغسې وه.
نوموړی زیاتوي وزل سوې میرمن اصلا د غزنی ولایت و اغز ولسوالۍ اوسېدونکې ده چې شاوخوا لس کاله وړاندې غزنی مرکز ته د ځان ساتنې په مخه راکډه سوې وه. هغه زیاتوي قاتلین یې له سیمې په تېښته بریالي سوي، خو سیمه ییز امنیتي منصوبین یې د نیولو هڅې کوي. د دغه ښځې د وژل کېدو په اړه د هغې کورنۍ تر اوسه پورې څه نه دي ویلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته غواګست دولس شپږنی منځنۍ څپه او اف ام سلاشره پنځه باندې خبرونه لرو. اوس هم ورزو د کرکټ راپورت ده. د آسیا کپ کرکټ د سیالیو په دوام د افغانستان او پاکستان کرکټ ملي لوبډلې د تېرې شپې لوبې د مینوالو او د کرکټ د لوبغاړو ترڅنګ ترمنځ ګڼ غبرګونونه راپارولي. دا لوبه چې تېر شپه د متحده عربي اماراتو د شارجي په لوبغالي کې وشوه، نه یوازې په میدان کې د لوبیدونکو لوبغاړو ترمنځ یوه سخته سیالي وه، بلکې له میدان بهر د دواړو لوبډلو د مینوالو ترمنځ هم اخو ډب رامنځته شوی. پاکستان دا لوبه په وروستي وکټ له یوې سختې مقابلې وروسته د سیالۍ په شلمه اوور کې وګټله. په دې اړه پام وکړئ د اجملان رپورت ته.
په ټولنیزو رسنیو کې په خبرو شوو ویډیوګانو کې ښکاري چې په شارجه لوبغالي کې د دواړو لوبډلو د مینوالو ترمنځ اخو ډب شوه. دوی د لوبغالي په چوکیو یو بل ولي او یو بل تسپکې سپورې وایي. د لوبې ته یو شمېر ورغلي افغان مینوال وایي د پاکستان د کرکټ د لوبډلې د مینوالو لوري ورته سپکې سپورې ویل کېدې، ځکه تاوتریخوالی رامنځته شو. نور پاچا جلال زئی چې دا لوبه یې له نږدې ننداره کوله ازادي راډیو ته وویل،
کله چې افغانستان می چوبېلو په دغه وخت کې پاکستانیانو ډېر بدبد الفاظ او ډېر نامناسبې کلمې چې دا افغانان د میدان کې کوم افغانان موجود ول دوی ته استعمال کړو، د کرکټ ټیم ته استعمال کړل، نو په دغه حال کې به افغانانو د پاکستانیانو سره لانجه راغله. یو بل په اوبو په بوتلونو لاسونه پکې واچول شول. هغه د میدان کې هغه چوکۍ چې په هغې باندې سره وویشتل پاکستانیان، بیا هلته حتی چې پولیس راغله شرطه راغله، څلور پنځه نفره افغانان بوتل، دو درې پاکستانیان بوتل.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د لوبې د یو پاکستاني مینوال نظر هم واخلو، خو بریالي نه شو. په میدان کې دننه هم د لوبې په وروستیو شیبو کې د پاکستانی توپ وهونکي آصف علي لوري پر افغان توپ اچونکي فرید ملک د بیټ پورته کول او د نوموړي پورې وهل بل هغه څو چې په ټولنیزو رسنیو کې د افغان کرکټ د یو شمېر پخوانیو لوبغاړو او مینوالو غبرګونونه راپارولي دي، او دایې د لوبې د اخلاقو متضاد عمل بللې. د افغانستان د کرکټ پوخانی ملي لوبغاړي هستی ګل عبید ازادي راډیو سره په خبرو کې غوښتنه وکړه چې د کرکټ نړیواله وسیعي شورا باید د آصف علي په دې کار غبرګون وښيي او آصف علي ته دې سزا ورکړي.
کرکټ چې دا د مینې او د خلکو د یووالي لوبه ده، د آصف علي دا کړنه تیر دل کوم غو تاسو هم په نړیوال جام کې چې خپل بیډي د ټوپک په انداز نیولای وو، یو د کرکټ د ډګر یو ناوړه عمل او بیا هم هغه عمل تکرار کړ لکه څنګه چې مخکې دنا تا تمه وا.
د کرکټ په قانون کې فزیکل وایلنس وایي، یعنی دا د لوبغاړو د بیټسمن سره بالکل داسې عمل چې دا نه ښایي. د دې لپاره آی سی سی یو کوډ اف کنډک یو قانون هم ټاکلی ده.
خو د پاکستان د لوبډلې ګڼو مینهوالو پاکستانی پخوانیو لوبغاړو او خبریالانو د آصف علي ننګه کړې او افغان لوبغاړی فرید ملکی ملامت بللې. دا تیر شپې سیالۍ په نولسم اور کې کله چې د افغان توپ اچونکي فرید ملک لوري د آصف علي وکټ واخیستل شو، د دواړو ترمنځ لفظي شخړه وشوه او آصف علي آن په خغلی ملک د گزار په انداز بیټ پورته کړ او د موړې پورې واه. دا تیر شپې لوبه د مهمو افغان او پاکستانی سیاستوالو او حکومتي چارواکو د علاقې وړ هم وه او دواړو لورو خپل لوبغاړي ستایلي. د افغانستان پخانی ولسمشر حامد کرزی د سیالۍ بایلل د لوبې برخه ګڼلې او افغان لوبغاړي یې د دومره ښې لوبې له امله ستایلي او پر خپل ټویټر لیکلي چې دغه لوبه د افغانانو لپاره له بریا کمه نه وه. د ملي مصالحې د عالي شورا پخانی مشر عبدالله عبدالله هم د کرکټ ملي لوبډله ستایلي او ویلي دي چې له افغان لوبډلې په راتلونکي کې د ډیرو بریاوو تمه کیدای شي. د پاکستان د پارلمان غړي او د پښتون ژغورنې غورسنګ یو پخانی مشر محسن داوړ پر خپل ټویټر لیکلی چې د کرکټ د لوبې په پلمه د افغانانو پر ضد توکمیز چلند او تاوتریخوالی د شرم وړ چاره ده. دا پاکستان لومړی وزیر شاباز شریف بیا پاکستانی لوبډلې ته د بریا مبارکي ورکړې او پر خپل ټویټرې ل خپل لوبغاړو مننه کړې چې پاکستان ته یې بریا ور په برخه کړه. خو د طالبانو د حکومت د رسنیو د مرکز بشر انعام الله سمنګانی بیا د کرکټ له افغان مینوالو د صبر او زغم هیله کړې او پر خپل ټویټر لیکلي، کرکټ یوه ورزشي لوبه ده او لوبه بالاخره لوبه وي. دا لوبه هر کال او څو ځلې په مختلفو ځایونو کې کیږي. دا لوبې ټول عمر دوام لري چې دا ځلې هم نه اولنۍ ده او نه هم اخرنۍ. نو مینوال دي ډېر جدي کیږي ورته، نه دا نه د دوو هیوادونو جنگ دی او نه هم د اسلام او کفر جنگ. پاکستان د دې لوبې په ګټلو سره د آسیا کپ سیالیو پایلوبې ته ورسید. پایلوبه د راتلونکي یک شنبې په ورځ د سریلانکا او پاکستان ترمنځ کیږي. د تیر شپې په لوبه کې افغانستان لومړی توپ وهنه وکړه او پاکستان ته یې د 130 منډو هدف ورکړ. پاکستان یاد هدف د سیالۍ په وروستي اور کې په وروستي وکټ پوره کړ.
و موردل چې افغانستان او پاکستان لوبه وکړه او لوبه ناندریزام ځکه شو چې په لوبغالی یا سټډیوم کې د ننام لوبغاړو سره شخړه وکړه. په تیره بیا آصف علي او فرید ملک چې کومه پیښه د هغوی ترمنځ وشوه، تر هغه وروسته مینوالو هم له یو بل سره شخړې او اخوډبې کړی دی. په همدې موضوع د افغانستان په نورو لوبو باندې مو د افغانستان د کورنی کرکټ له مسؤل نظیم جار عبدالرحیم جی سره مرکه کړې ده. لومړی مې دا پوښتنه کړې چې افغان لوبغاړو د پاکستان په وړاندې څنګه لوبه وکړه؟
فکر وکړي بېګا یو داسې حیجاني لوبه وه سر کې چې موږ پایلو داسې کارل چې ګواکې موږ به ډېرې منډې وکړو پر شاید څه لاړ شو. خو د پریشر لوبو پریشر لوبو په دې وه چې موږ لپاره ګټل لازمي او حتمي وه. البته د پاکستان لپاره ګټل ډېر مهم، ځکه که هغوی بایللی وای دا چانس و چې ګواکې دوی د سریلانکا وبایلي نو هغوی هم بې شاکه په وتلو. موږ خو په دې لوبو بایللو سره بې شاکه په وتلو، سره له دې چې موږ هندوستان سره یو لوبه بله هم لرو. خو کله چې اصول نه دشمن ډول سلو ډېر هدف سو، زه فکر نه کوم چې چا دې فکر کاوه چې افغانستان بلران دې دومره میړانه وخي او د هدف نه دفاع وکړي. په ټوله کې که تاسو فکر وکړئ پایل ډېر ښه وسو. د موږ توپ اچونکو فضل حق مخې سره بابر اعظم وسوځاوه، وروسته بیا چې هغو ودرېدل رضوان هم منډې نه شي کولی، د راشد له خوانه وسوځېده.
د فرید ملک او د آصف ترمنځ چې کومه لانجه وشوه، پروفیشنل یا حرفي له نگاه نه که دغه وشاربه چې څه به کیږي اوس بالاخره؟
که چېرته فکر وکړو تاسو ټول کتلي دي بالران به په ځانګړې توګه پاس بالران چې هغوی یو خپل اګریشن لري، کله چې څوک په د شاټ وي او بیا د هغې وروسته سوځول کیږي یا سوځي، نو دی خپله خپله جذبه ښي او دا کنټرولوي هم نه شي. ته خپله جذبه وښوده او دا د حق ده، سالم او مسلم حق ده د کرکټ د سی سي د ټولو په اصولو کې. خو په دې شرط باندې چې داسې بد الفاظ ونه کاری چې مخالف لوبډلې ته سپکاوی او ډېر بد الفاظ چې دا ونه کاری. اوس هغه خبرې موږ ته نه دي معلومې چې دوی خپل منځو کې سره څه دي. خو د آصف علي بېرته غبرګون دا ډول و چې لیول 2 افنس دا راځي، یعنی دا لیول 2 سرغړونه ده او تمه په دې کېږي چې انشاءالله تعالی حتم بغه د سزا ویني او لوبډل لوب وکینول کېږي. سپلی
او د نندارچانو ترمنځ څه خوډه به شو دیغه مسولیت خو بیا ټیمونه ته نه راځي کېږي. نو بل اخره
نه نندارچان خدا سي دي چې هغه ډېر خپلواک دي، هغه کولای شي حتی لوبغاړو تم ځینې وخت د سوي دي ضرر رسولي، هغه مسولیت څه کوم سي اختلای هغه نندارچان دي.
او د نننې لوبي پاره چې نن ماخام به هند او افغانستان لوبي کې دوی دواړو ټیمونو لوبي بایللې دي، دوه دوه لوبي، څه فکر کوي کوم ټیم تل درانه ده دغه لوبه ته په کتو باندې چکړي دي؟ البته
د افغانستان لوبه ته په کتو سره که تاسو کتلې د افغانستان له هر چا سره داسې لوبې کړي دي چې هیڅ چاته نه داسې لوبه نه ده ګټلې چې هغه د یو طرفه واوسي او له هیچا نه شکر الحمدلله په ایشیا کپ کې او بیا په دغه کنډیشن کې له هیچا سترګ هم نه سوځيږي. زه پوره باور لرم که افغانستان او پاکستان دغه ته رسولی شي چې په وروستي دوه توپونو باندې داسې په داسې ډول باندې چې نه چا فکر او ګمان هم نه کوو چې هغوی بشپږیږي او دغه میچ دی وګټي، هیچا هم داسې فکر نه کوو. افغانستان هر چاره دا رقم سرخوګۍ جوړولی شي انشاءالله تعالی. دا هڅه به کیږي چې موږ باید لوبه وګټو، که موږ ته مهمه یي او کنی موږ به دا هڅه چې موږ لوبه وګټو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو ته غواګیاست. د امریکا د بهرنۍ او دفاعي چارو وزارتونو پر پاکستان د فشپاړه سلوتکو د سامانونو د ممکنه خرڅلاو سودا منظوره کړي. دواړو وزارتو پرون په جلا جلا بیانونو کې ویلي چې د 4.5 میلیون ډالرو د دې سودا په اړه کانګرس خبر کړی دی. د دفاع وزارت په بیان کې راغلي چې د سامانونو خرڅلاو او د خدماتو سودا په ترګرۍ ضد عملیاتو کې د پاکستان وړتیاوې لاخه کړي. پامیر ساحل د رپورت مهمه برخه اوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي او پونځي څنګ د سپتمبر پر 9 نیټه پر ټوئیټر په بیان کې لیکلی دی چې د بهرنیو چارو او دفاعي چارو وزارتونو پر پاکستان د اف 14 الوتکو د سامان او آلاتو د ممکنه خرڅلاو څار او خدماتو لپاره د 4.5 میلیون ډالرو په ارزښت سودا منزوره کړې ده. د امریکا د دفاع وزارت د دفاعي امنیت همکاري ادارې هم په دې اړه پر وپاڼه په بیان کې ویلي چې مطلوبه تصدیقنامه ورکړې او د سپتمبر پر 9 کانګرس هم له دې اقدامه خبر کړی دی. په بیان کې ویل شوی چې پاکستان د سامان او آلاتو او خدماتو د سودا غوښتنه کړې وه. د دې ممکنه موافقې له مخې به د امریکا حکومت د پاکستان اف 14 الوتکو لپاره د تخنیک، انجینرۍ او لاجستیک په برخه کې خدمات ورکوي. البته په بیان کې واضح شوی چې د 4.5 میلیونه ډالرو په ممکنه سودا کې د الوتکو د وړتیا ښه کول او پر پاکستان د وسلو او مرمیو خرڅلاو شامل نه دی. په بیان کې راغلی چې مجوزه سودا به د امریکا د بهرنۍ تګلارې او د ملي امنیت اهدافو په ترلاسه کولو کې هم مرسته وکړي او پاکستان به د ترهګرۍ پر ضد پر روانو هڅو کې د امریکا او متحدینو لخوا ورکړي صلاحیتونه برقرار وساتي. په اعلامیه کې راغلی چې اوسنۍ سودا به د پاکستان اف 14 الوتکو صلاحیت پر ځای وساتي چې له کبله به یې د ترهګرۍ ضد عملیاتو کې د پاکستان وړتیا نوره هم ښه شي. د پاکستان او هند رقابت ته په اشاره په بیان کې ویل شوی چې دا سودا به د سیمې اساسي پوځي توازن بدل نه کړي. پاکستان له لسیزو راهیسې پوځي الوتکه او نور دفاعي سامان او آلات له امریکا څخه اخلي. د امریکا له لوري پر پاکستان د اف 14 الوتکو د خرڅولو پروګرام په 1971 زیږدیز کال کې هغه مهال پیل شوی و چې د پخواني شوروي اتحاد ځواکونه په افغانستان کې ول او اسلام آباد او واشنگټن دواړو د افغان مجاهدینو ملاتړ کاوه. خو په 1990 زیږدیز کال کې امریکا پاکستان ته د 28 اف 14 الوتکو له ورکړې انکار وکړ او پاکستان چې د دې لپاره کوم 6.5 میلیون ډالر ورکړي ول هغه یې وروسپارل. البته د 2001 زیږدیز کال د سپتمبر پر 11 پر امریکا تر ترهګرو حملو وروسته د واشنگټن له اسلام آباد سره تعلقات ښه شول او پاکستان په ترهګرۍ ضد جګړه کې د امریکا مهم اتحادي شو. واشنگټن هغه مهال پاکستان ته د بی د ناټو لغړیتوب د مهم ملګری حیثیت ورکړ. تر دې وروسته امریکا پاکستان ته د 1.4 ارب ډالرو په ارزښت د اف 14 الوتکو ورکولو هوکړه وکړه. خو په 2014 زیږدیز کال کې پاکستان د نورو الوتکو خواست وکړ چې امریکایي کانګرس رد کړ.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د برخې ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. ور به شو میدان وردګو ته. هلته یو محصل چې صابر نومیږي متحرکه مصنوعي لاس جوړ کړی دی. صابر همدار از وایي چې لا تکلنۍ راهیسې په بېلابېلو برخو کې 50 اختراګانې کړي. له ده سره مال د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت مسؤلان وایي د روغتیا په برخه کې د دغه راز اختراګانو هر اړخیز ملاتړ کوي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د برېښنا څانګې یو زده کړیال توانېدلې دي چې یو متحرک مصنوعي لاس جوړ کړي. محمد صابر وای د غلاسې د معلول کس لاسبي جریانونو سره پاړی کوي او کابو د حقيقي لاس په توګه کار کوي. محمد صابر صبور چې د میدان وردګو ولایت د جغتول سوالي وسیدونکو دي تازه شونځي پای ته رسولي او د غزنی پونتون د برېښنا انجنیري څانګې ته بریالي سوي دي. دی وای دغه متحرک مصنوعي لاس په یول سرځو کې د 1500 افغاني په لګښت جوړ کړي.
دا لاس د عصبي سیستم سره وسته لیکله چې عصبي سیستم امر کوي واژو ته چې ته دغه لاس په حرکت راشي. نو د دغه واژو د حرکت پورې دا نه لري، دا د ذهن په هیڅ پورې اړه لري. که چیرته زه لاس داسې ونیسم او حرکت ورکړم هغه لاس هم حرکت کوي، دا د عصبي سیستم په هیڅ پورې.
صابر دغه راز لا تکلنۍ رئیس په بیلابیلو برخو کې 50 نور اختراګانې هم کړې دي چې هر یو په خپل ځای کې ځانګړی اهمیت لري.
پدې سربېره مو نورې 50 اختراګانې هم کړې دي چې په هغه کې سالوخت دانې مکمل دي او لاس دانې د اقتصادي مشکلات له امله په نیمای کې پاتې.
لږی سره مهاله د میدان وردګو ولایت د عامې روغتیا ریاست مسؤلان وایي چې د روغتیا په برخه کې د دغه راز اختراګانو وارارخیز ملاتړ کوي. د دغه ولایت د عامې روغتیا ریاست رئیس ډاکټر زرق زیراک وایي
یم د میخ نه د سیم نه د استفاده کړې ده او داسې ماشینی والی جوړه کړې ده چې د هغه په واسطه باندې د بوتو ټول حرکتونه منظم سمفاتیک پارا سمفاتیک اعصاب په واسطه کنټرول هر څه منظم ترسره کی. آن تر دې چې لاس بندوي او اعصاب اته امر کیږي چې لاس خلاص بسته که د نوې مصنوعي لاس حرکت خلاصونه بسته کار شروع.
بلخوا د شاغلی صابر پلار عبدالصبر وایي چې په زوی کې له کوچنیوالي استعداد موجود و، خو د اقتصادي ستونزو له امله یې دا توانایي نه درلوده چې زوی یې د زده کړو په یوه ښه مرکز کې زده کړې وکړي. د یادولو وړ ده چې صابر په دغه 500 اختراګانو کې یو بله داسې زنګو هم جوړه کړې ده، کله چې یو ماشوم وژاړي نو زنګو سمدستي په حرکت راځي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یو شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی ځي کلینری کوي، ما روزانه ژوند ته عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ راولېږئ خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 6 41.
نن د سپتمبر 8 د سواد نړیواله ورځ ده. دا ورځ سکال داسې وخت کې را رسېدلی چې په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته نجونې له شاوخوا یو کال راهیسې ښوونځي ته له تګ محرومې دي. په دې اړه پام وکړئ د فیروزی عزیزی یو مکمل بشپړ رپورټ.
ستاره د لسم ټولګي زده کوونکي چې سږ کال باید د 12 ټولګي کې وای خو په کور ناسته ده.
ما یو انګیزه داشتیم، یو آرزو داشتیم، یو امید داشتیم.
موږ یو انګیزه درلوده، هیله مو دا و چې زده کړه وکړو. له هغه وخته چې په کور کې ناسته یو زړونه مو ډیر تنګ شوي دي. د کور کارونه دي، د لوښو مینځل، پخلی کول او جارو کول. موږ نه غواړو لکه شل کاله پخوا چې ښځې له زده کړو پاتې وي موږ هم
بې سواده پاتې شو. بې سواد پېښه، بې سواد مونږ. یاسنا بیا چې تازه د ښوونځي ووم ټولګي ته لاره موندلې، له طالبانو غواړي چې دوی ته د ښوونځیو دروازې پرانیزي.
د طالبانو له راتګ وروسته د ښوونځیو دروازې زموږ پر مخ وتړل شوې. ما غوښتل چې انجینر شم، هیله لرم چې د ښوونځیو دروازې بیا پرانیستل شي.
له زده کړو څخه تر شپږم ټولګیو پورته د ښځینه او زده کوونکو بې برخې کېدو د شپږم ټولګیو یو شمېر زده کوونکي هم د خپل راتلونکي په اړه اندېښمنې کړې دي. د کابل ښار د یو دولتي ښوونځي د شپږم ټولګي ښوونکي کائنات ملکزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
دخترکای که صنف 6 هستند به وضعیت بسیار بدی و هغه انجونی چې په شپږم ټولګي کې دي په خورا بد حالت کې دي. دوی کاملا مایوسه او ناهیلی دي او فکر کوي چې دا د دوی وروستی کال دی او دوی نوري نشي کولای ښوونځي ته راشي. هغه ډول چې پخوا ښوونځي ته په خوشحاله روحیه او انرژي راتلی خو اوس داسې نه دي.
فیله نو روحیه در بین نشان نیست.
نن د سپتمبر 8 د سواد نړیواله ورځ ده. دا ورځ سکل په افغانستان کې په داسې حال کې را رسیږي چې په دغه هیواد کې له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو دروازې د نجونو پر مخ تړلې دي. د یونسکو د شمیرو پر بنسټ طالبانو په لیسو او منځنیو ښوونځیو کې 1.1 میلیون زیناست کوونکې ښوونځیو ته له تګ محرومې کړې دي. یونسکو د 2020 کال په میمیاس کې په یو راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې د زده کوونکو شمیر په 2001 کال کې له 1 میلیون څخه تر 2013 کال پورې 10 میلیون زده کوونکو ته لوړ شوی دی. په همدې حال کې په همدې موده کې د ښځینه زده کوونکو شمیر د 0.2 میلیون ته لوړ شوی دی. خو د ښوونځیو له تړل کېدو وروسته یو شمیر فعالو ښځو د نجونو لپاره له شپږم ټولګیو پورته ښوونځي جوړ کړي او زده کړې ورکوي. د یو کورنۍ ښوونځي مشره ازیتا نژان چې اوس په کور کې د سړک پر سر کاریګرو ماشومانو او ښځو په ګډون 130 ښځینه زده کوونکو ته د شپږم ټولګیو پورته زده کړې ورکوي.
یو کال څخه زیات وخت کېږي چې د افغانستان نجونې له زده کړو بې برخې دي، ښوونځي پرې تړل شوي دي. دې کار افغان نجونې او ښځې اندېښمنې کړي دي، ځکه دوی غواړي روښانه راتلونکی ولري او د خپلې کورنۍ او ورونو تر څنګ کار وکړي او په ټولنه کې ونډه واخلي. موږ هڅه کوو چې د دوی لپاره شرایط برابر کړو تر څو د نجونې له زده کړې څخه پاتې نه شي.
هم غوښتل چې د زده کوونکو او ښوونکو د اندېښنو او د یونسکو د څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت نظر واخلو، خو د دوی د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. خو مخکې ویلي و چې دوی د ښوونځیو د بیا پرانیستلو لپاره د خپل مشرتابه حکم ته په تمه دي. د سواد نړیواله ورځ د 1906 شپیتم کال د اکتوبر په شپږویشتمه نیټه د یونسکو لخوا د دغه سازمان په څوارلسمه عمومي غونډه کې اعلان شوه. دا ورځ د لومړي ځل لپاره په 1908 کال کې ونمانځل شوه او له هغه راهیسې په ټوله نړۍ کې له تعلیم نه د ملاتړ په موخه نمانځل کیږي. خو په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو لپاره د ښوونځیو تړلو نه یوازې په هغوی اغیز کړی، بلکې د لوړو زده کړو پر بهیر یې هم اغیز کړی دی. د یونسکو د راپور پر بنسټ د طالبانو دغه اقدام د اغیزو په پایله کې د نجونو محصلینو پر زده کړو یې هم د پام وړ کموالی راغلی او یونسکو لیکلي چې دا کمښت تر 60% پورې دی.
وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 شوي. ورزو لنډو خبرونو ته د بشری حقوقو دروشتو بیلابیلو مدافع سازمانو او بنسټونو د ملګرو ملتو د بشری حقوقو له کمیسیون غوښتي چې افغانستان کې د بشری حقوقو د سرغړونو په باب ډیرې زیاتې څیړنې وکړي. دوی ویلي د همګړۍ د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو رپورټر او ټیم یې وړوکی دی او باید دا لوی ټیم وټاکل شي. په غزنی ښار کې یو ځوانه میرمن د یو وسلوال بریدګر لخوا وژل شوې. طالبانو ویلي چې په شخصي دښمنۍ کې دا ښځه وژل شوې، خو کورنۍ تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. نن د سپتمبر 8 د سواد نړیواله ورځ ده. دا ورځ داسې وخت راځي چې افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته لکونه نجونې له شاوخوا یو کال راهیسې له ښوونځي محرومې دي. نن د افغانستان او هندوستان د کرکټ ملي ټیمونه په نږدې 2.5 ساعته نورو کې چې د افغانستان په وخت 6:30 بجې کېږي د ماښام سره مخ شي. دا لوبه د آسیا جام د څلورو غوره لوبډلو په پړاو کې ده او د کاناډا پولیس وایي د دغه هیواد په ساسکاچوان ایالت کې د رواني اونۍ د حملې په تور یو تن نیولی. په حمله کې چې د چاقو په وسیله شوې 10 تنه وژل شوي وو. لاند خبرونه مو اوریدل کولای شي په تفصیلي د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. اوس به ور شو د مخکخه خوځو پروګرام ته.
مخکخه خزي
درن دوستانو د مخکخه خوځو خبرونه ته خرغلی. د ګڼو میرمنو په وینا په 13 کلنه دوره کې افغان ښځو په بیلابیلو برخو کې مهمې لاسته راوړنې درلودلې. د دوی له لاسته راوړنو سره سره ښوونځي د ټولو نجونو پر مخ خلاص وو. میرمنې خپلو دندو ته تللې. یو شمېر ښځې په سوداګرۍ او نورو خصوصي دفترونو کې په خپلو شخصي کارونو بوختې وې. له دې لارې څخه باید د خپلې کورنۍ لګښتونه برابرول. په مدني برخه کې فعالو ښځو باید د نورو میرمنو ستونزې اورېدلې، بیا به یې تر مسؤولو کسانو رسولې. په بیلابیلو غونډو کې به یې ښځو ته د هغو د حقونو په هکله معلومات ورکول. خو نن سبا د ګوتو په شمیر میرمنې رسمي او غیر رسمي داندې لري. مدني فعالین هم د پخوا په څیر خپل فعالیت نشي کولی. نن په همدې اړه خبرې کول موږ سره په خبرونه کې درې دورې د ولسي جرګې پخوانی غړي او پارلماني مشاوره، د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مخکینی کارکونکي او ژورنالیست سایما خوګیانی ده. په تخنیکی برخه کې میر احمد صافی مرسته سره کوي. میلمنې ته خره غلاست وایو. ستړي مشي په خیر راغلي.
مننه تاسو زم خپلواک راځي تاسو ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکه هیلې وړاندې کوم.
ډیره زیاته مننه. لکه څنګه چې د خبرونه په پایل کې مو اوریدونکو ته ویل چې نن په اوس وخت کې د ښځو په مدني فعالیت او په جمهوریت دوره کې د دوی په لاسته راوړنې خبرې کوو. مخکې تر دې چې خپلې خبرونه ته ور وګرځو او باسر باندې وکړو، تاسو په خپل دغه مدني حقونه راته تشریح کړئ، ځکه ځینې کسان د مدني حقونو په اړه بیلابیل تعریفونه لري.
مننه دې راځه. مدني حقونه هغه حقونه دي چې خلک د حقونو د حقونو لپاره وړاندې کوي. مختلف فعالیتونه کوي، مثلا ځینې ټولنې جوړوي، انجمنونه جوړوي، منظمې جلسې لري، د مطبوعاتو لپاره د مبارزه کوي. مثلا د ازادۍ بیان چې یو رکن یا اساس د دیموکراسۍ دی، د هغې د لارې د خپل غږ رسوي، قانوني سطحه په نړیواله سطحه جوړوي او خپلې غوښتنې مطرح کوي، او د مشروع حقونو لپاره دوی مبارزه کوي. کله دوی اپوزیشن تیاروي، مثلا چې د حکومت سره هم نوا نوي دوی اپوزیشنونه تیاروي. مدني حقونو د لرنه یعنی دلته کې د سیاسي احزاب هم مبارزه وکړي او غیر دولتي ټولنې هم په کې مثلا خپل مبارزه ته دوام ورکړي. د مشخصو اهدافو لپاره مظاهرې وکړي، د مظاهرو له لارې نقل وختونه وغواړي، دوی احتساب وکړي، د احتساب د لارې نه هغه کوم کوم حقونه چې دوی ته مثلا د قانون د مخه ورکړل شوي، د قانون د مخه بندیز نه وي او ټولنه نام نه نیسي،
میرمن خوګیانی اوس درته وایي چې په دې تیر یو کال کې دغه حقونه ستاسو یاد کړل، دا په څه وضعیت کې دي؟
زه به اول په دې لانا واچوم چې مثلا کله چې د طالبانو منی واکمني ختم شوه او د هغې نه وروسته په دې شلو کالو کښې مثلا ښځو کمې لاسته راوړنې لرلې، کمې زمیني ورته مساعد وي چې فعالیت وکړي د نړیوال د خوانه په ملي سطحه د اساسي قانون د مخالفانو په دې باندې لږ رڼا واچوم چې د هغې نه موږ وګورو چې مثلا ډېر ډېر فعالیتونه ځینې محدود شوي دي او څونه کولی شي چې فعالیت وکړي. پوهېږو مثلا چې کله اساسي قانون جوړېږي دلته په دولتي چوکاټ کښې ځانګړي ادارې او واحدونه جوړېږي د ښځو د حقوقو د ملاتړ دپاره او د دوی د پرمختګ دپاره، لکه د ښځو وزارت چې د هغې نام د طالبان کار نه و، او وروسته د هغې نه مثلا د بشري حقونو خپلواک کمیشن جوړ شو په دې کښې فقط یوه برخه یعنی په منظم د ښځو دپاره فعالیت کولو، همدارنګه یو عالي کمیشن جوړ شو چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي کمیشن و. نو دا هغه لاسته راوړنې دي چې مثلا خپله موږ په اساسي قانون کښې د دغه شیانو تشکیل منظور شوی و، د هغې نه دا جوړ شو. او د دې تر څنګ موږ ولیدو چې په محاکمو کښې موږ ولیدو چې مخکې موږ فامیلي محکمې نه لرلې، اوس هم په هر زون کښې یعنې او په مرکز کښې موږ فامیلي محکمې لرلې او د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي د محکمې منې محکمې جوړ شوې. همدارنګه په کشفي او عدلي ادارو کښې په ځانګړو واحدونو کښې مثلا د ښځو د فعالیت دپاره زمینه برابر شوه چې د ښځو قضایه او ترسیلګي وکړي او د هغو نه ملاتړ وکړي. د اساسي قانون په اساس باندې موږ تاسو ولیدل چې مثلا په سیاسي ډګر کښې یوه خاصه کوټه مثلا د ښځو لپاره په نظر کښې ونیول شوه، یا سهم ونیول شوه، هغه هم د مثبت توپیر په اساس باندې چې دوی وکولی شي چې مثلا پارلمان ته لاره پیدا کړي، مشخصه پېښه دي، همدا رقم مشرانو جرګې ته په انتصابي شکل او په انتخابي شکل، همدارنګه مثلا په ولایتي شورا ته موږ ولیدل چې په یو مشخص سهم باندې ښځو ته حق ورکړل شو چې ښځو مبارزه وکړي لاره پیدا کړي. ځکه تاسو معلومه وه چې یو خو د افغانستان ټولنه د سید مرد سالار ټولنه وه، د سړي واقعي په کښې ډېره وه، او بل ماسي اډل ډېرې قوي شوې په هغې وخت کښې جنګ سالار ډېر و، یعنی په دو کښې ښځې لپاره مبارزه کول ډېر سخت کار و. دې خاطر باندې همدغه د اساسي قانون برکت و چې لپاره یو مثبت توپیر په نظر کښې نیولی و، وکولی شو چې مثلا دغې په سیاسي ډګر کښې دوی دغه ځان ته لاره پیدا کړي. غیر د هغې نه مثلا دوی په کابینه کښې ډېرې کلیدي پوسټونه مثلا خپل کړه، حتی په محاکمو کښې ډېرې لوړ ښځې مقرر شوې. نو دو نور حقونه خوندي وو، لکه د روغتیا حق و. موږ تاسو ولیدل چې په افغانستان کښې ډېرې زیات روغتیایي مرکزونه جوړ شو.
په دې باندې خبرې کوو چې وروستي یوه کال کښې کومې لاسته راوړنې چې تاسو یادې کړلې په څه ډول حالات کښې دي، هغه په غټو ټکو کښې کې راته ووایه.
سیاسي لحاظ خو صفر دي، صفر په دې معنی چې تاسو ولیدل چې کله جرګه دایرېږي دا چې د ښځو حضور بالکل پکښې نه شته، حتی د ښځو په نماینده هغې باندې چا یوه خبره ونه کړه. نو دا یوه موضوع، او همدارنګه اوس مثلا نه پارلمان شته نه د ښځو حضور په سیاسي عذاب کښې شته، نه مثلا دوی کولی شي هغه خپل مدني حقونه په سیاسي لحاظ دوی وغواړي. موږ ولیدل چې مظاهرې په کابل کښې وشوې، ښځې توهین شوې، تهدید شوې، بندۍ شوې، توقیف شوې، او همدارقم مثلا د بیان ازادي دوی دپاره نه شته چې دوی خپل نظر وړاندې کړي، یعنې په دې لحاظ خو بالکل صفر دي. او مثلا که دوی د تعلیم په لحاظ موږ او تاسو ګورو چې متاسفانه د پوهنتونونه مثلا وتړل شو په دې کښې دو نارینه استادان لري، او حضور د ښځو پکښې بالکل کم شو. څوکه مخکې داسې اوازې وي چې ننګرهار کښې هم ځینې خصوصي پوهنتونونه په دې تړلي دي چې دو ښځینه استادان مثلا نه لري، نارینه ورته تدریس کوي. او د هغې تر څنګ موږ او تاسو ولیدو چې د شپږم نه پورته د نفې ته اجازه نه شته، حتی په قندار کښې داسې اوازې وي چې دوی په صنفو ګرځېدلي دي مثلا چې ګوري چې جنقې عمرونه غټ دي او صنفونه ښکته دي، هغه جنقې د صنفونه ټیم دي تاسو لاړ شئ کور ته. او تر ټولو خو بده خبر دا ده چې اوس داسې اوازې دي مثلا د فیسبوک کښې لرې چې موږ ګورو چې دوی خپله تعهد کړی دی چې موږ ژوندي موږ تعلیم نه غواړو. دا چې وګورې ډېره غټه طرفه ده د ښځو تعلیم دپاره، او د کار زمینه خو تاسو ګورئ چې په مختلفو ادارو کښې ښځې اوس کار نه کوي، لکه پچ کار کول په دولتي او غیر دولتي ادارو کښې، یا مثلا په خپل شخصي وړوکی بزنس هم وایي ښځې کولی شو چې مثلا اقتصادي استقلال ولري کار وکړي، دا کار اوس دوی نه کوي. په دې خاطر باندې د کار زمینه ماته ډېره محدوده ده. موږ تاسو ولیدل چې په ښځو په ډېرو راډیوګانو کښې کار کولو، په تلویزیونو کښې کار کولو، مګر اوس متاسفانه اکثر راډیوګانې وتړل شوې، بیا قسم ښځې جواب شوې نیم ځای ته ښځې پکښې ډېر غټ محدودیت پرې وضع کېږي، لباس خوانه او چې هڅه کېږي د لوبو خوښه باید هغه وي، خبرې سانسور کېږي. دا ټول هغه شیان دي چې ډېر زیات تاوان وکړي. نو دا متاسفانه متاسفانه دا د شلو کال لاسه راورمه خزه پنجواکی پر خپل او دا هم سیستماتیک توګه مثلا خزه د تحلیل درې کول دا د حساب چې دا بیا کلونو کومانه د جبران
د طالبانو د خونی او روزنې د وزارت لخوا دا ډول کارونه چې وسلش پغم ټولګی نام د لاندې صنفونو انجنې پیاوناونه پیاوناو درس مخې خاند ګرځي د دې پایله که څام ټول ته معلومه ده چې دا به یو بده پایله ولري بیا غوړ تاسو نه وورو چې دا ډول کارونو آینده څه کېدلی شي
کله مور به سواد وي به تعلیم وي هغه کورنۍ بالکل به سواد وي تعلیم ده نه دوی په دې توګه تعلیم کول شي او لوړ پات یې تعلیم نه پاتې شي تر کچې کله ټول نه ساسي رو کون شره کورنۍ ده کله چې کورنۍ کې تعلیم خراب شي تب ټول نه خراب ده ته ټول نیمایي خلک به تعلیم شي او دا نیمایي په دې نیمایي نور مستقیم اثر لري دا خپل به تعلیم کیږي نو پایله ډیره منفی ده دا وضعیت په کلونو کلونو نه جبران دي
په داشلو کلونو کې هم چې کله میرمنو مدني فعالیتونه کول نو اکثره د افغانستان په لویو ښارو کې کېدل کنه مثلا د هلمند په لوروزیو کې د جنگ جګړو له وجې نه کېدل یا په نورو ولایتونو کې د تاسو په نظر څه باید وسی که چیرې دغه مدني فعالیتونه بیرته پیلېږي چې هغه یو مدني فعالیت چې د کابل میرمنې ته کېږي هغه د هلمند ته موسی هغه د کندهار ته موسی هغه د بدخشان ته موسی هغه د لرې لرو ولایتو ته دو ځای ته موسی څه باید وسی
منګه غوښتم همدا وا منګه چې کله مثلا پولیسي جګړه کې یو مخه راغی نو ورته کوله زموږ نه دا وا چې اوازې محدود کیند خځې د ننګرهار نو منځنی نمائندګی نشکوله کیند خځې محدود د کابل نو منځنی نشکوله همدا رقم د ولایت نو منځنی نشکوله زموږ اصلي ستونزې او مشکلات په لورو پاتې کیږي یعنی باید خځې کوم ورزه شروع کړي د هغه د شروع کې دا مهمه ده چې مثلا د غیظې د خځې سویا د کابل د خځې سویا سره مثلا یو برابرۍ کړي چې کابل کې خځې ماستر او سي ډاکټر او لري هغه تر څو کوم څه ذکر کوي مونږ ته ما خپل سویا باید ما ته د مدني حرکتونو د بچ شروع کې مثلا قانون د بیا وته د خپل حقونو پوښتنه چې موږ حق شه د اساسي حق شه ده په ټول کې مخې دینه چې موږ مثلا خځې په دې پوښتنه چې اساسي حق ته مثلا لري په زور دا موږ باید سړي په دې پوښتنه چې د غصا د خور د غصا د خځې د غصا د حق ته باید موږ په اوږو وګورو نو د ماغه په پروتوکول کې مثلا په ورسوالو کې دا خبرې باید د امام د خانه وشي د ملا د خانه وشي او دا هغه خبرې چې مسؤلیت لري د کلي د مشرانو د خانه وشي مثلا غلطه خان دی غلطه مالک دی اول دوه بچړې په خپله ژبه پوهي کې دوه بچړې قانون کې چې درغې په دغه کمې ښځې چلته دي دوه حقوق تامین شي او ملاتړې وشي موږ تاسو پوهیږو چې تر اوسه موږ متاسفانه په نو ولایات کې په ورسوالو کې دغه څه ناوړه رواجونه لرو چې اکثر قضایا موږ ویدون دي چې دوه ویسو محاکم ته ویسو سره والی ته ویسو د رقم مار ګڼل کیږي شرم ګڼل کیږي خلک به مثلا میرا خبر کول کیږي خلک مثلا اشتکای نو ورته مثلا ډیر مشکلات خځې په هغه میراثي حمله لري نور مثلا په کورنۍ کې ستونزې ورته پیدا کیږي مثلا دا په هیڅ ډول دونو غلط دی لکه مثلا یا پولیس تلاش یا د سی یا مثلا د محاکم تلاش یا څنګه ولې لري دوی په جرګو باندې فیصله کوي هغه جرګم به د جرګې وچ مثلا قانون نقضیږي نارینه او که تاسو مثلا دغه کوي جرګه کوي بعد جرګه ونه کې پاري کې قانون نقض شي ساری کې مثلا دی په حقوق پایمال شي نو دا ښایي چې دا ورته د کلی نه شروع شي ورته د ورته نه فارون ته یاري موږ همیشه د کوټ نه ښکته راځي
ډېره زیاته مننه په اوس وخت کې ښځو هغه پخوانۍ دندې له لاسه ورکړي کوم فعالیتونه چې مخکې کول هغه هم نشي کولی په داسې یو وضعیت کې تاسو څه فکر کوئ آیا میرمنې به خپل مدني فعالیتونه وسي کړئ او هغه کومې میرمنې چې په خپلو مدني حقونو باندې خبرې نه دي هغو سره به څه مرسته وسي د پوهاوي په برخه کې
اوس خو زه فکر نه کوم ځکه چې هغه کمې غیر دولتي ادارو کار کولو د خپلو د حقوقو د ملاتړ لپاره او د دوی د پرمختګ لپاره او د دوی د حقونو تشریح کولو لپاره مختلف اقشارو د ټولنې ته هغه اوس نشته فعالیت نه کوي په صورت هم څومره چې زه خبره یم کمیسیون د بشري حقونو خپلواک کمیسیون چې یو برخه یې خاص ښځو لپاره کار کولو دی مثلا اوس کار نه کوي څوک نه لري ستاسو ټول ووتو د افغانستانه نو اوس به ډېره سخته وي او پنځه ښځې چې په کابل کې کوي هغه به چایګان راوځي ته پیږي چارو تهدیږي توهینېږي او دا د نور خود پروژه کم تاثیر کوي خصوصا په ولایاتو کې خصوصا په ولسوالیو کې څوک دې جرات نه کوي او که دې جرات یې وکړي چې خپل سر راجګوي خپل حق ولري شاید په مختلفو بهانو باندې هغه سره محکمه کړي به سن ساتي دغه شانې رښتې بولات او ولسوالۍ کې څنګه موږ مخه دي چې راته وسته پاره مونتا په خار کې دي په خار کې ډېر زیات محدود دي ورته شوی دي نو هغه د نړیوال ټولنې دوه قوي ملاتړ وکړي او تضمین واخلي د خبرو په څیر د ښځې خپل مدني فعالیتونه د سر ته رسوي نو باید مثلا دغه خبرې ته تور نه شي هغه د فشار لاندې ونیول شي هغه د ازادي ولري چې خپل غونډو کې خپل استماعات وکړي خپل غوښتنې مطرح کړي او خپل رواه خونو غوړي
میرمن خوګیانی او درنو اوریدونکو یو لاند د ملرو لدامي وروسته از مخ پرونه دوام لري بیرته خپل میلمنې سره باسته دوام ورکو
نور بس دی لشدو سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1:00 په ژوندې بڼه خپرېږي دا خبرونه د یکشنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شي
د قزاقستان په خاني ولسمشر د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي استازي ټاکل شوی دی د میرمن باید د میرمنې په صفات کله چې د ملګرو ملتونو لخوا افغانستان ته استازي ټاکل کیږي او افغان میرمنې په دغه وضعیت کې ګوري تاسو په نظر د دې کار به څومره مؤثر د ښځو جنونو لپاره تمام شي
من نه ډیر زیات نو خو د خوشحالۍ خبره ده چې موږ خپل یو جنس په دغه یو پوسټ مقرر کې چې د کولو شي د افغانستان د ښځو د درد خبره شي ځکه چې خپله مې وقزه نه پوهېږي او قزاقستان کې به هم د ښځو ستونزو نه واده وي نو په هره ټولو کې د ښځو لپاره ستونزې شته او بیاخن د افغانستان مشترک نقطې لرو د قزاقستان سره او دوی پوهېږي نږدې سره نو دوی کولی شي چې په ښه توګه مثلا د دې نمایندګي وکړي چې د افغانستان د ښځو مشکلاتو رسیدګي وکړي او کله چې په امریکا کې رینا امیري مقرر شوه موږ خوشحاله ورته ځکه هر څومره یو ښځه ده چې د افغانستان د ښځو ستونزې حل کړي نو زموږ اواز پر اساس مثلا یو چیرته ورسوي نو زموږ هیله هم دا ده چې د یو ښځه ده زموږ پیغام ورته دا دی چې د افغانستان د ښځو ستونزې په نظر کې ونیسي د افغانستان د ښځو مشکلاتو په نظر کې ونیسي د افغانستان ښځې اوس په ډېر یو بد حالت کې دي هر نگانه هم د بېکارۍ د وجې نه هم د مثلا بې تعلیمۍ د وجې نه چې د تعلیمونه مثلا پېپر شوی د مکتب دروازې پې وتړل شوې د پوهنتونو کې ورته مشکلات دي شاید نن سبا دا هم پې وتړل شي نو مطبوعات مخه پې وتړل شوه اکثر بنسټیزو شرعي حقونو دو محروم دي اوس نو دا من حیث یو ښځې د دې وظیفه دا ده چې خپل وخت دو غږ هلته ورسوي ملل متحد ته یا نړیوال سازمان ته او د دې خلکو نه باید د دوی د یعنې تضمین سره واخلي چې باید د ښځو نه دا محدودیتونه نور لرې کړي هر ورځ د یو نوي فرمان صادرولو سره مثلا د دوی لپاره یو محدودیت وځ کړي دا کار باید ونه کړي او خو شي دوام باید خپل بندیزونو ته پې دوام ورکړي ځکه بله لاره شته نه بله لاره هېڅ موږ نه لرو چې څه وکړو د افغانستان ښځې د بد حالت کې نړیوال ټول خوشې کړي زموږ توقع هم دا ده ځینې چې یو داسې مثلا په نړیوال سازمان کې د ښځو د حقونو دپاره څه نماینده ټاکل شوي هغه هم چې په خپله ښځه یې دا چې نارینه که موږ ته مثلا نوېښ چې د کار کوي ته باید مکسل چې سره کار وکړي او د کار نتیجې باید مثبته وي د افغانستان د ښځو په ژوند کې باید اقلن یو څه تغییر راشي موږ دې پوهېږو مثلا دا به نه وي چې تل درسره به هر څه ښه شي خو اقلن چې یو تغییر هم راشي دا به غټه لاسته راوړلی وي په دې شرایطو کې موږ دپاره
وروستي راپورونه دا هم ښیي چې د افغانستان یو شمېر کورنۍ له دې عمل هم کډوالۍ د مخه کوي چې دوی لونه له درس و مکتب نه پاتې کېږي یعنې لورګانې له شپږم صنفه په لوړو ټولګیو کې دي دوی مجبوره دي چې مهاجرت وکړي بیا اکثره دوی دومره پیسې هم نه لري چې په بل ملک ځوان په برابر کا که په دې اکله خبرې راته وکړي چې څومره کورنۍ او ته سخت ده
منګه ګورو چې اول مشکلات دې دي چې دوی کوم مهاجرت هم کوي ډېر لري تللی نه شي دوی مجبور دي چې پاکستان ته راشي یا ایران ته لاړ شي او تاسو پوهېږئ چې ایران بدبخته څه رقم مثلا وضعیت دی د مهاجرینو سره کله غوږونه ته نه غوښتي کله پزې ته نه غوښتي وو او هغه مکدي چې ته ویزه نشته لاسته کولی او سیوا ویزه په $1000 او $5000 څوک اخیستی شي دوی مجبور دي چې په قاچاقي لارو مثلا دوه لاړ شي واوړي اول خمدا دود پر ډېر غټ خطر دی چې کله دوی دي یو بل هېواد ته هغلته د کار زمینه دوته نشته هغه چې یو اقتصادي مشکل دوه حتما لري ځکه په کابل کې په ننګرهار کې په کندهار کې کور لري چې ګوادي واته دي هڅه به کرایه ورکوي د هغې کرایه پوره کول مثلا نور مصارف هم دوی لپاره سخته ده نو خلک مجبوره دي او دې خوا نه خلک ګوري چې اولاد یې بې تعلیمه کېږي دا هم د خلکو لپاره ډېره سخته ده ځکه دا د عمر خو یو کال تېر شو دوه کال تېر شو درې کال تېر شو دا کله چې د ماشومانو په تعلیم کې وقفه راځي هغه چې دي هغه هم بیا د وځي نو مجبوره دي چې دومره سخته یې په ځان باندې تېرې د خپل روزګارو د خوشحالۍ او د آرامتیا لپاره چې په آینده کې مثلا دوی د ټولنې بار نه اوسي او دوی لاړ شي مثلا تعلیم وکړي، نو بیچارګان مجبور دي اکثر کډوالۍ ته مجبور کېږي مهاجرتونو ته، چې همدغه واجب دي چې مثلا دوی ځي او چې اولادونه بیتانې پاتې شي. بل خوا نه امنیتي ستونزې دي، یو زعفرونو مثلا موږ ولیدل چې د پښتون سفارت سره په کابل کې په سره علاوالدین کې په دارلمان کې به انفجار شوی تقریبا شل نفر پکې مړي دي او زخمیان دي. دا خپله یو حالت دی چې دغه دغه سړک باندې زموږ هم دغه ساحه کې دی، دغه سړک باندې څه کال څومره مثلا انفجار وشو، یا مثلا په مکتب مخته کېږي، یا د مدرسې مخته کېږي، یا په کورس کې کېږي، یا د سړک سر کېږي، یا په جومات کې کېږي. دا هم یو شی دی چې خلک روانې ته کښونه پیدا کړي دي، که دا سم سړی نه غواړي چې په دغه سړک کې لور کوڅه کې چې ځین سړی وباسي د باندې تعلیم ته ولېږي، ځکه چې دوی د امنیت خوندي نه وي. څنګه وکولی شي چې په خپل اولاد باندې تعلیم کړي؟ دا ټول هغه شیان دي چې خلک یې مجبور کړي چې باید مهاجرت.
بل ډېر زیاته مننه. یو بل څه چې ټول افغانان په تېره بیا هغه مېرمنې ورسره مخ دي چې دوی څوک نه لري چې کار وکړه او دوی ته پیسې وګټي. مثلا دوی وایي یوه ډوډۍ چې مخکې دوی په لس افغانۍ اخیستل، هماغه په شل افغانۍ هم ده، او هغه وزن یې تقریبا له پخوانۍ لس روپۍ ډوډۍ نه کم سوی ده. دوی له دې شکایت کوي چې موږ نشو کولی اته خپل بچي په وچه ډوډۍ باندې ماړه کړو. نو کله چې کار و وظیفه هم ونه لري او په بازار کې د نرخونو کنټرول هم ونه اوسي، په دغسې وضعیت کې مېرمنې بالاخره مجبوریږي څه ته مخه کړي؟
موږ داسې ولیدل کومه ورځ نه چې طالبان راغلي دي او واکمن شوي دي او هغې نظام سقوط کړی دی. د ښځو لپاره د کار زمینه نشته، قطر لپاره زمینه نشته. داسې ښځې موږ ولیدل چې مکتب مدیران یې مطلب به ناست وي، بوتان به یې رنګول. داسې ښځې موږ ولیدل پس بیل کولنه په افغانستان کې چې هغه د کراچي شاه تدریږي شیخ اخلي. فکر کوم چې کار کول هېڅ ډول شرم نه دی ښځو ته، نارینه کار کول چې ښځه هم کار کولی شي هېڅ خبره نه ده. خبره دا ده چې په دې شرایطو کې په دې ستونزو کې چادري کې پسر وي، ناستې وي بوټ رنګوي، چادري کې پسر وي ناستې ته بنجر رومي سرکوي، دا ډېره زیاته سخته ده. او دا شی به هغه وخت تاسو وګورئ چې تاسو یو ځل راشي افغانستان ته او کابل ته ووځي، تن په دغه ماښام موده کې چې سړی ووځي د باندې بیگا ته سړی خو کور ته شي د ډوډۍ خوند نه ورکوي. چې د کور سره ډوډۍ کړي اویا ښځې اتیا ښځې نوي ښځې د هر ناوی وخت ناستې چادرې سر دی چې څوک خایي بېچاره یوه ډوډۍ دوه ډوډۍ ویشي کړو ته نه دا په یوه ډوډۍ دوه ډوډۍ دو کله کا کړي هر یو پنځه شپږ اقل نه په متوسط چکه څلور ماشومان لري. د دې لپاره ډېره سخته ده. او اوس یوه ډوډۍ چې لس روپۍ ورشتې هم سپشل نه پوهېده، وزن کم شوی دی. نو نه د ښاروالۍ د خوانه کوم کنټرول په دې نانوایانو په دې خلکو باندې شته، او په مارکیټونو باندې په بازارونو باندې، او نه مثلا د کار زمین شته. خلک ډېر زیات د ستونزو سره مخ دي. نه د نړیوال ټولنې هغه کومکونه شته، لکه هغه تیر طالبان حکومت چې زما یادېږي چې اقلا کې هېڅ نه و. ځینو فامیلونو ته دوکانونه د ډوډۍ جوړ کړي وو، هغه تله به مثلا د کاتو په اساس باندې ډوډۍ هغسې ډبلیو سي د خوانه به واخېستي ډوډۍ به یې هغسې. اوس هغه امکانات هم خلکو چې اقلا وچه ډوډۍ په مړه کښته وتري، نو وچه ډوډۍ په مړه کښته انسکولې متاسفانه په کلو بندو کې موږ ولې خصن څو ولایتونو کې سیلابونه راغله. خلک ډېر زیات متضرره شو، خلک ډېر خفه شو، زراعتي ځمکې اکثر نوځو وګړي. نو مشکلات ډېر زیات دي.
بله، تاسو له مرستو نه په خپلو خبرو کې یادونه وکړه، او له غریبه مېرمنو نه مو هم یادونه وکړه چې کله مازیګر وځي په لارو کوڅو کې بې اندازې زیاتې لیدل کېږي. تاسو خپل د سترګو لیدلی حال کړه ته وایي د کومې کمې مرستې چې کېږي آیا هغو مېرمنو ته رسېږي چې په رښتیا بېګا ته ډوډۍ نه لري؟
مرستې کېږي خو په کم شکل چې پخوا کېږي هغسې مرستې اوس نه کېږي. اول خو چې دا مرستې کېږي دا په صحیح شکل توجه کېږي نه، په صحیح شکل رسېږي نه. هماغه مثلا د ګزر وکیلان دي، دو ته رسېږي، دو د ډېر کوشکې چې مخکړو خپلوان پکې ځای کړي دي، هغوی د پاره کار کوي، قبل شوي چیر شوي هغوی دوږي، هغوی ترلاسه کړي. او کمې چې مستحق ښځې دي، کمې چې غریبه ښځې دي، کمې چې مثلا هېڅ کار زمینه نه لري، مثلا د پیسو ګټلو زمینه ورته مساعد نه ده او نه اړي دي، نو د هغوی دپاره ډېر کم مثلا دغسې مرستې ورسېږي، یعنې په صحیح شکل نه رسېږي. متاسفانه متاسفانه غیر دولتي انجوګانو چې دا کار کوي هغه هم صادقه دي چې په سم شکل ورسوي، مثلا خلک ورسوي، مستحق خلکو ته دا کومکونه توجه شي. او نظارت هم کېږي، څوک په نظارت کوي خو چې یو کار مثلا کومک کېږي چې په سر نظارت وي، نظارت وشي، نو که څوک مثلا خلاف ورزي کوي چې هغه ته جزا ورکړي، قانون ته وسپاري، نو بیا بل څوک دا کار نه کوي، کاغذ ماره نه شته، نو نه رسېږي، مستحق خلکو ته نه رسېږي.
په دې رس دغه ټول ستونزې او رزال سی میرمن خوګیانی بیرته د خبرونه غسلی باز تر ګرځو په دې ورسته یو کې یو کتابتون دی میرمن له خپرانستل سوشل ته به میرمن ورځي مطالعه وکي یو البته بیل او بیل کتابونه دي چې په وخت محل کې د میرمن راټول کړي و دي نور میرمنو د ګټې لپاره دا چې کارونه په اوس وخت کې هغه په کار توګه مدني فعالیتونه دوی نسی کولای میرمنو ته نسی کولای د دغه ډول کارونو سر تر سوال څومره ګټور تمامېدلی سي
په دې خاطر باندې چې نور څه بسنه کوي نور څه بسنه لارښوونه کوي که دغه کار نو وکړو که دا کار په کافو شوي ته به ننګرهار کړو شي به ته به قندهار کړو شي او پنځه نفر ښځه چې یو کتابتون ته راټولېږي دوی د کیسو باندې کوم بندیز وضع نه شي او دوم د فشار لاندې ونیول شي دوی مطالعه کوي او هلته خپل نظر سره شریکوي سره کښېني نو تا باندې چې ته مثلا نیو خپل چې پنځه خپل چې پنځه خپل چې ته لاس خپل دا ډېر فرق کوي د هر څه کړه کورې وات او زیم سای ما زیم لا تر کومه کړه کومه ډی سی ولا کو پاوالې کې پر ماشي چې تل دې موږ استایو ځکه دا د نور هوځ په لا کوم دا نو شاید نتیجې مثبتې وي
bale موږ دوه ډول میرمنې لرو یو هغه دي چې په واقعیت دوی د سبا او بیګا ډوري ته حیران دي او یو ډول بیا دي چې د اقل یو څه د خوراک لپاره لري خو د کوم محدودیتونه چې طالبانو د رژیم لخوا په دې باندې راغلي دا ډېر ضروري د تاسو نظر به دوی ته څه چې اوس خو دا غلط راغلی دا دوی په کور کې د خپل ژوند سره کم تنظیم کړی چې د اقل رواني فشارونه ځانونه وژغوري
رواني فشارونه خلاص نه وانه نو تبته څنګه لا فون شي چې مجموعه د باسا خلک رواني تکسن بنښت شي دي نه هغه چې په کورونه کې دي ماته ویلې چې ګړې لري د امنیت څخه مثلا د امنیت صاحب نشي د امنیت باندې مې د دوی تشويش لري دا غي تر څنګه اوس مول لیکلې او سړی نفسي او خپل دي بندې کنه کناسي او ناروا کارګوري غیر قانوني کارګوري ظلمي ګوري شکنجه ګوري مګر خپل دي بندې دا خپل سړی په تدریجي شکل مرکزي قلم دې ماته چې لیکل نه شي فیسبوک چې لیکل نه شي نو دا خپل سره وژني چې سره مثلا عاقل وي او خیر وي او احساس لري او ته د ټولنې ټول نه خپل ګوري او به څه خپل پاتې کیږي دا سره خپل وژني دا مطلب دی نو خپل ته چې ګورو دي یې په دې چې نه کیږي چې موږ ورته شو شو کولا سره دې کینو او خو دا چې هغه سره نه کلاس وکړ شي مدني فعالیتونه ولرو او خپل فنی مسجم کو سره الله د خپل غږ دې کول ورته وو نو بل لار لرونه بل څوک څه نن چې مبارزه کوي بل لار موږ لرو نو یو اخزي چې هغه مشکلات لري ستونزې لري او دغه ته سبا ته روړې لري دا د موږ مسؤلیت وظیفه هم ده چې دوی پر باید موږ کار وکړو دوه لري دوه چې دوه لاس نیوي وکړو دوه مرز وکړو دوه کوم وکړو نو دا موږ فرض ده چې موږ وکول چې ځکه د دوه ته د موږ غږ چې رسیدي د دوه ته د موږ خبره به یو چې ته ورسیږي او څوک به واوري نو دوی پر باید موږ اساسو او زوم د دوی پر باید
د ولسی جرګې په خانه غړې او پارلماني مشاورې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون مخکینی کارکونکو او ژورنالیست سایمه خوګیانی څخه نړۍ مننه کوي چې په نننۍ خبرونه کې لمونږ سره برخه واخیستله او لاوریدونکو څخه هم یو ځانګړی مننه چې زموږ خبرونه تر پای پورې واوریدله نو خبرونه په همدې ځای پاتې ورسو پر ځای کې چې یاستې الله مو مال او ملګری